ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کے د سہارے اتنی میں افغانستان کے اتھو واشنگٹن کے دنہ ورز دشپی یولسنی بجی دی دینم ستا خبری خبرونه کی در تزاش واخو من هر کلی وایم لاند کو مهم خبرونه اول سر ٹکی پاکستانی چارواکو د امریکا د سفارتخانی امنیتی چارو سفارتکار باندې په رسمي توګه تور پورې کړی چې د اتوار په ورځ یې د موټر په یوه پیښه کې په موټر سایکل یو پاکستانی تن وجلی او بیا پلټنو ته نه وړاندې شوی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تېره شپه د بلوچستان سر خارکوټې ته رسېدلی او د هزاره قبیلې د مشرانو سره یې لیده کاته کړي دي چې د دغې وروستو د هزارهو لخوا احتجاج ختم کړی شوی او پاکستان پرون په رسمي توګه د افغانستان سره په پوله یوه لویه لار د غلام خان لار د څلور کاله بند وروستو پرانستلې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی چارواکو د امریکا د سفارتخانې امنیتي چارو سفارتکار باندې په رسمي توګه تور پورې کړی دی چې د اتوار په ورځ یې د موټر په یوه پیښه کې په موټر سایکل باندې یو پاکستانی تن وجلی او بیا یې پلټنو تن نه وړاندې شوی. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې هم د دغې وروستو سختې شوې دي، په داسې حال چې څو ورځې وړاندې هم یو بل امریکایي سفارتکار په خپل موټر یو پاکستانی تن وجلی و او هغه هم په موټر سایکل باندې روان و. د اتوار په ورځ ځایي پولیسو ویلي وو چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې دوه موټر سایکل سواره کسانو د امریکا د یو سفارتکار د موټر سره خپل موټر سایکل وجنګاوه. یو موټر سایکل والا باندې د تیز رفتار یا د تیز موټر سایکل چلولو مقدمه هم درج شوې ده. پولیس وایي چې د امریکایي سفارتکار پولیسو ته ځان نه و حواله کړی. د امریکا سفارت ویلي دي چې دغه پیښه هواره کړل شوې ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تېره شپه د بلوچستان سرحد کوټې ته رسېدلی. جنرال قمر جاوید باجوا د هزاره قبیلې د مشرانو سره لیده کاته کړي دي او د روانو حالاتو جاج یې واخیسته. دا خبره د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په ټویټ پیغام کې کړې ده. د فوج د مشر سره د کورونو چارو وزیر حسن اقبال، د سویلي سیمو ګور کمانډر لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا، د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان داخله وزیر سرپراز بوکټي هم ناسته کې موجود وو. بلوچستان کې د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي په تیرو څو ورځو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي چې پر ضد یې احتجاج د تیرو څو ورځو راهیسې روان وو. دغه احتجاج کوونکو کې یوه جلیله حیدر هم ده چې د 15 ورځو نه د نه خوړو په احتجاج د کوټې پرس کلب مخې ته ناسته وه. د هزاره قبیلې له اړخه خبرو کې د صوبې د قانون وزیر سید آغا رضا، علامه جمعه اسدی او علامه هاشم موسوی هم شامل وو. د خبرو اترو وروستو د هزاره قبیلې مشرانو د احتجاج د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان پرون په رسمي توګه د افغانستان سره په پوله یو لوی لار د غلام خان لار د څلور کاله بند وروستو پرانستلې ده. د پاکستان څلور کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو شروع کولو په وخت د غلام خان لار تړلې وه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې دغه سیمه اوس نږدې ټوله صفا کړې شوې ده او ترخاګر ختم کړې شوې دي. دوی وایي چې دغلته د بیا ودانۍ په کارونو هم لاس پورې کړی شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن نه وروستو غلام خان درېمه لویه لار ده. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورس شمالي وزیرستان ته سفر په وخت افغانستان سره د تجارت لپاره د نوي ټرمینل رسمي پرانسته هم کړې ده. یاد دې وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لویه لارې د ناټو او امریکایي پوځ لپاره د سامانونو وړلو راوړلو لپاره هم کارول کیږي. د امریکا په مرسته شام کې جګړه کوونکي وسلوالو په داریزور صوبه کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د تیلو مالامال د صوبه د داعش یوازنۍ اډه ګڼل کیږي. د شام جمهوري قواو چې ورسره د کوردانو او عرب وسلوالو او نړیوال عسکرو مرسته هم ده، د جنوري د میاشتې نه خپله جګړه ځنډولې وکړه چې شمال غربي برخه افرین سیمه کې د ترکیې پوځ عملیات شروع کړل. داعش وسلوالو په دغه سیمه کې حملې په نږدې ورځو کې سیوا کړې دي. د شام جمهوري قوا وسلواله ډلې ویان دی للوا عبدالله ویلي چې د عراق پولې ته څیلمه دغه سیمه کې داعش وسلوالو شمیره زیاته شوې او کوشش کوي چې ګیر چاپیره حملو لپاره دغه ځای کې فنا ځایونه پیدا کړي. دی ویلي دي چې د عراقي حکومت او فوج سره یې هم رابطې شروع کړي دي چې وسلوالو ته ماتې ورکول اسانه شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو پدروندونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیکمرغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی. پاکستانی چارواکو د امریکا د سفارتخانې امنیتي چارو سفارتکار باندې په رسمي توګه تور پورې کړی دی چې د اتوار په ورځ یې د موټر په یوه پیښه کې په موټر سایکل څور یو پاکستانی تن وجلې او بیا پلټنو ته نه وړاندې شوی. دا پیښه په داسې مهال شوې ده چې څو ورځې وړاندې هم یو امریکایي سفارتکار یو بل پاکستانی تن چې په هغه هم په موټر سایکل باندې څور وو په یوه پیښه کې وجلی وو. په دغې حق له نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسون کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
له دې څخه وړاندې هم په سرشار اسلام آباد کې د امریکا یو ډیپلومات د سړک سره بتۍ باندې نه ودرېدو له وجې یو موټر سایکل سره ګاډۍ چنګېدلې چې له وجې یو تن وژل شوی او بیا د دې وروسته د قضیې له وجې د امریکا سره سفارتي اړیکو کې نورې هم ستونزې رامخته شوې. پولیس وایي دا وروستۍ پیښه د اتوار یا یکشنبې په شپه ناوخته اسلام آباد کې د سیکریټریټ تاڼې په علاقه کې رامنځته شوې چې د امریکایي سفارتخانې یو کارکوونکي موټر سایکل سره په ټکر کې دوه موټر سایکل باندې سپاره تنیان ټپیان کړي. ځایي میډیا وایي چې د ټرافیک پولیسو راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې غلطي د امریکایي ډیپلومات نه وه بلکې په موټر سایکل سواره کسان په غلط سړک روانو ځکه د ګاډۍ سره په ټکر شوي دي. اسلام آباد کې دا په یوه میاشت کې دویمه پیښه ده چې د دویم امریکایي سفارتي کارمند موټر په ټکر کیږي. رواني میاشت په اوومه نیټه د اسلام آباد په مرغله روډ باندې د امریکایي سفارتخانې د فوزي اتاشي کرنل جوزف د ګاډۍ د ټکر له امله په موټر سایکل سواره دوه کسان لګېدلي وو چې پکې یو ژوند ترلاسه ورکړی وو او بل ژوبل شوی وو. کرنل جوزف د سفارتي چارواکي له کبله نیول شوی نه وو. امریکا چارواکو د ورسوو او ژوبل تن د کورنۍ سره غمرازي کړې او باور ورکړی چې د پیښې په پلټنه کې به د ځایي چارواکو سره مرسته کوي. د کرنل جوزف نوم په هغه نوملړ کې شامل کړل شوی چې پاکستان څخه د باندې تر هغه وخت نسي تلای تر څو چې د دوی په ضد عدالت کې قضیه روانه وي. دا دواړه پیښې په داسې حال کې مخه ته راغلي چې واشنگټن پاکستان د ترهګرو تپټ ځایونو ورکولو باندې تورن ګرځوي او د دې پر سر د دواړو ترمنځ سفارتي اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي. تیره اونۍ امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي الیس ویلز اسلام آباد سفر کړی او د دې قضیې تر څنګ یو شمیر موضوعاتو باندې پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې. د خبرو په مهال پاکستانی چارواکو غوښتنه ځینې وخت چې د کرنل جوزف د سفارتي مسؤلیت لري کړي چې ور باندې مقدمه وکړای شي خو الیس ویلز دا غوښتنه رد کړې. امریکا حکومت په وروستیو کې په پاکستانی ډیپلوماټانو سفري پابندۍ لګولې.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر شپه د بلوچستان سرخار کوټي ته رسیدلې او هلته یې د هزاره قبیلې د مشرانو سره لید کاته کړې دي. دغه خبره تر وروستو هزاره قبیلې مشرانو ته څو ورځې وړاندې راهسي دغه ته کې چې کم د هدفي وجنو په خلاف احتجاج شروع کړ او دغه احتجاج د ختمولو اعلان یې کړی دی. په دغه حق له نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عبدالحمید سمسور وړاندې کوي.
د پاوز د ماړي کوڅنګ د اي اس پي ار لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوسی د پاوز سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا تیر شپه دلته کوټ تر ورسېدی چې د رواني امنیتي وزجاج واخستې او د زاره قبيله لمشرانو سره ولیدل. د اي اس پي ار میجر جنرال آصف غپور په خپل ټویټ کې دغه خبر وړاندې کړي. له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دغه غونډه کې کمانډر صدرن کمانډ لپټنن جنرال عاصم سلیم باجوا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرال آصف غفور د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بوکٹی هم شامل وو. جنرال قمر جاوید باجوا د هزاره قبیلې له مشرانو سره خبرې اترې وکړې. د زاره قبیلې په ډله کې د بلوچستان د قانون صوبایي وزیر سید آغا رضا، علامه جمعه اسدی، علامه هاشم موسوی، ناصر علی شاه، قیوم چنگیزی او داود آغا شامل ول. خبری سرچینې ادا کوي چې دغه خبرې اترې کامیابه سوي دي، خو تر اوس مهاله پورې د دې بشپړ معلومات له مخې ته نه دي راغلي. دوی دا خبره هم کوي چې د بلوچستان صوبایي وزیر قانون سید آغا رضا او نور د شپېرې کې وګړي به په دې اړه به ډېر زر یو خبري کانفرنس وکړي. دوی و جنرال قمر جاوید باجوا ته ډاډ ورکړی دی چې په کوټه کې چې پر بېلابېلو ځایونو باندې احتجاجي ناستې روانې دي، دا به ختموي. د مدني ټولنې فعال غړي جلیله حیدر ایډوکیټ له تیرو څلورو ورځو څخه دلته د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته تر مرګه پورې د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د تیره ورځ وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون ته وویل چې تر هغه مهاله پورې به دغه د نه خوړلو احتساب نه ختموي تر څو چې د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا دلته نه وي راغلی، چې په تیرو دوو لسیزو کې د هزاره قبیلې په زرګونو کونډې او یتیمان سوي دي لاغو سره لیدل نه وي. په روانه میاشت کې د هزاره قبیلې 50 وګړو په شمول د شپېرې کې 5 وګړي وژل سوي دي، او دغه ډول د سنی پېرې کې هم څلور دوکانداران د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. پولیس و دې ته هدفي وژنې وایي. احتجاج کوونکي پر امنیتي ځواکونو باندې هم نیوکې کوي او وایي چې دوی و هزارګانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. د شپېرې کې سره اړه لرونکي هزاره په بلوچستان کې ډېر هدف کوي. د دوی سپین جوشلي مخونه، چوچې سترګې او پزې پیتې وي. حمله دغه قبله خلک ډېر په اسانۍ باندې د دوی شناخت کولای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
افغانستان سرخار کابل کې د اتوار په ورځ باندې لږ تر لږه څه شپږشت کسان په دوه ځنمرګي بمی چاودنه کې وژل شوي وو، چې پکې نه صحافیان هم وو. دا په داسې حال باندې چې د مئی په درېمه نیټه باندې ګرد نړۍ کې د صحافیانو یا د صحافتي تنظیمونو د تحفظ نړیواله ورځ نمانځلی کېږي. په دغې باندې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د خبریالانو لپاره د تحفظ کمیټې د تیر ګل پر ورځ په سرخار کابل کې په دوو غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د خبریالانو د مرګ جوبلې پخلی کولو په وخت په سختو ټکو کې د دغه برید غندنه کړې. د کم برید پلاچې داعش په غاړه اغستې. د ازادي ریډیو لپاره کارکوونکي دوه خبریالان د هغه شپږشتو کسانو څخه دي چې د ګل پر ورځ په سرخار کې په دغه ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي. د افغانستان استخباراتي ادارې مرکزي دفتر ته نږدې شوې چودنو کې د شپږو خبریالانو په ګډون تر 500 پورې کسان جوبل شوي هم دي. د افغان خبریالانو مرکز تر مخه د هیواد په تاریخ کې په خبریالانو شوي دا تر ټولو خونړی برید دی، چې پکې لږ تر لږه 9 افغان خبریالان په ځای وجلی شوي. د سرخار کابل په سویل کې یو بل خبریال، یو کم 1.5 کلن احمد شاه چې د برطانیې بی بی سي ادارې لپاره به کار کوو، هم په دغه ورځ وسلوالو د پاکستان پولیسو سره خوا ته د خوست په مکه په یو جلا برید کې وجلې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د ګل پر وس په موټر سایکل سورو یو ځانمرګي بریدګر د شاش درک په سیمه کې برید وکړو. په دې سیمه د ناتو ائتلاف سر دفتر، افغان استخباراتي ادارې مرکز او ځنې خارجي سفارتخانه آباد دي. د پیښې شل منټروستو زی قتل لپاره چې کله خبريالان د خار پرمختیا او کورونو وزارت د ودانې ته ور رسیدل، نو دویم ځانمرګي بمبار چې د خبريالانو جامع ستلوی ځان د خبریالانو په مینس کې والو زولو. د ازادي ریډیو خبریال عبدالله خانزی په دویمه چودنه کې ژوند د لاسه ورکړو. ولې دویم خبریال سباون کاکړ هسپتال ته مرګونی حال کې وړل شي او چې روستو یې سا ورکړه. اته ویش کلنه خبریاله محرم دورانی چا چې با په دې میاشت کې د آزادې ریډیو لپاره کار شروع کوو او په دې ورځ د روزنې لپاره د آزادې ریډیو دفتر ته روانه وه. د پیښې ښکار شوه د افغان خبریالانو مرکز تر مخه په دې برید کې د مشال ټي وي لپاره کارکونکي علي سلیمی او سلیم تلاش، د ټي وي ون لپاره کارکونکي نوروز خاموش او غازی رسولی، او د تولی نیوز لپاره کارکونکي یار محمد توخی شامل دي. په کابل کې د داعش وسلواله ډلې لخوا په ځانمرګي برید کې د آزادې ریډیو د خبریالانو په وجنا په واشنگتن ډي سي کې د وایس اف امریکا ډایرکټرې اماندا د آزادې ریډیو سره غمرازي کړې. په خپل یو پیغام کې د وایس اف امریکا مشر لیکلي چې دوی د افغانستان په سرخار کې په دوه غبرګو ځانمرګي چودنو کې د ملګري ادارې آزادي ریډیو دوه خبریالانو په وجنا غمجن دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي امریکا په کابل کې د وحشي برید غندنه کوي. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم سی پی جی د ایسیا د پروګرام مشر ویلي افغانستان کې په خبریالانو تازه برید یادګیرنه کوي چې دغه هیواد د مطبوعاتو د کارمندانو لپاره څومره خطرناک دی. هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما استازي ویلي دا بریدونه افغان کورنۍ د مصیبتونو سره مخ کوي او ویلي دي چې یوناما په سختو ټکو کې د دې غندنه کوي. ښکاري چې په دې برید کې قصدن خبریالان په هدف شوي دي. د اسلام آباد او راولپنډۍ د خبریالانو سازمان ویلي دوی په کابل کې د خبریالانو د وژنې غندنه کوي. د دوی په یاد کې به د نېشنل پریس کلب بیرغ نیم اوچتوي. افغانستان کې د خبریالانو وژنه د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو غندلې او پیښه کې د ککړو خلکو د قانون منګولو ته د راوستلو غوښتنه کړې ده. اخوا په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک وایي په تیر یو کال کې د دې هیواد په ټولو صوبو کې پر خبریالانو د تشدد او زورونو یو سل و 50 پیخه راپور شوی. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي دغه راپورت 2013 کال مئی له لومړۍ نیټې د کال 2013 د اپریل تر لومړۍ نیټې له خبریالانو سره د شو پیخو په بنیاد جوړ کړی شوی دی.
په یو کم سلویخ فیصد واقعاتو کې د ریاستي خلکو لاس دی. بیا چې کوم دویم نمبر باندې غټ شمېر دی، یعنی 20%، 20% واقعاتو کې د هغو خلکو هیڅ پته نه لګي چې دا څوک دی چې چا په ژورنالستانو مختلف قسم ګزارونه کړي دي. په پاکستان حکومت او ریاست غواړي چې په پاکستان کې ژورنالستانو ته یو داسې فضا جوړه کړي چې په هغې کې هغې د خوف او خطر نه بغیر کار وکړي. نو ما په خیال کې دغه راپور د دې ډېر مرسته کولی شي، د دې په کار کې ډېر اهم کردار ادا کولی شولی چې دا په مختلفو اړخو سره دغه مشکل جایزه اخیستې ده. هغه شیونه یې په ګوته کړي دي، هغه ځایونه یې په ګوته کړي دي، او بیا هغه خلک په ګوته کړي دي، او بیا هغه شمېره چې کم قسم ژورنالستان ته زیاته خطر دی.
خو یو بل خبریال او د پېښور پریس کلب عمومي سیکرټري شهاب الدین وایي
صحافي چې کم دی او بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو صحافي، هغه خو د هر قسمه ستونزې مخامخ دی. نو مخکې چې هغه کمې ستونزې وي په هغې کې نور اضافه شوي، د کمې پکې نه دی راغلی. خو که پرس کتل لږ غونده کې د احتیاط کار اخلي، د دغه کار اخلي، او هغه څه نه وي چې کوم څه دي، نو بیا به چې کوم دی نو تا ته دغه ستونزې زیاتې نه وي. نو ظاهره خبره ده چې محتاط اوسېږي، نو بیا به لږ ډېر ګزاره کېږي. ګنې که پرس کته وي چې نه دا زما وظیفه ده او زه به دا خپل ذمواري په هر حال پوره کوم، نو بس بیا به تا ته دا ما چې څومره ویلې ده دغه ټولو ځایونو تا ته دغه ستونزې راپېښې دي، او د دغې له کبله بیا نه صحافي چې کوم دی نو اوسېدی شي. ځکه چې صرف صحافي خو نه دی، کنه صحافي دلته کډه ده، بچی دي.
څېړونکي وایي په پاکستان کې له اوږدو کلونو راهسې رسانې تر کلک بندیز لاندې دي، ځکه خو خبریالان نشي کولی په آزاده توګه په هر موضوع غږ پورته کړي.
اوس باندې کوم موضوع چې دغه نشه زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د تیری جنوري نه پاکستان کې د پښتنو د سرو مال د تحفظ په نوم یو تحریک سر راپورته کړی دی. د دې تحریک نوم پښتون تحفظ مومنټ دی، او د دې مشري د پاکستان د قبایلی سیمې یو ځوان منظور پښتین کوي. پښتون تحفظ مومنټ د خپل عوامي طاقت لومړی مظاهره د یو ښایسته ځوان نقیب الله مسجد په کراچۍ کې د پولیس د لاسه د ناترسه قتل خلاف اسلام آباد کې د یو اوږد پرلت نه وکړه. دې نه پس پښتون تحفظ مومن په پیښور، کوټه، لاهور او په تازه ورځو کې په سوات کې خپل درنې جلسې وکړي. خو د پښتون تحفظ مومن د عوامي جلسو او د احتجاجي جلوسونو د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا کې هیڅ خبر نه خوريږي. نن د انټرنیټ په ویب پاڼه خریدونکي مشهور میگزین دی وایر کې د نامتو پاکستانی لیکوال محمد تقی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان پریس د بنیادی حقونو د پاره د راپورته پښتنو په هلو ځلو خاموشي اختیار کړی ده. د مضمون په شروع کې د پښتون تحفظ مومن د پیښور د جلسې ذکر شوی دی او لیکي چې د پیښور د جلسې نه پس د تحریک مرکزی مشر منظور پښتین ډیر پښتانه خصوصا د بې درکه کړی شوو خلکو کورنۍ ځان ته راښکلی دي. دا خلک په قبایلی سیمو، سوات او د ملک په نورو سیمو کې د پاکستان د فوج په عملیاتو کې اوچت کړی شوي او غیب کړی شوي دي. محمد تقی خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې د پیښور د جلسې نه پس په لاهور کې د منظور پښتین جلسه د پاکستان د فوج د پاره یو چابک و، ځکه چې د پنجاب په مرکز لاهور کې حق رسیدلی نامتو پښتون مشر خان عبدالولی خان په کال 1980 کې جلسه کړې وه. د هغې نه پس منظور پښتین واحد پښتون مشر دی چې په لاهور کې جلسه وکړه. د فوز سر لخکر جنرل باجوا د پښتون تحفظ تحریک هلی ځلې د منصوبې لاندې جوړې کړې شوې هلی ځلې بللې دي او ویلې دي چې دی به چری هم د فوز په قربانو شوې کامیابۍ تالا تر غکېدو ته پرېنږدي. دی وایر کې چاپ شوي خپل مضمون کې محمد تقی نور لیکي چې د لاهور د جلسې نه وړاندې او پس دا خبره اوس ښه واضح شوې ده چې فوز په الکترونیکی میډیا د پښتون تحفظ مومن د خبرونو نه خورېدو لپاره سخت اقدامات کړي دي. فوز د قبایلي سیمو په حق له هم د خبرونو او د معلوماتو په خورولو بندیز لګولې دی، ځکه چې فوز د پاکستان قبایلي سیمې د افغانستان خلاف د خپلې ایجنډې لپاره استعمالوي. مضمون نگار لیکي چې یو لوی شمیر کالم نویسانو په ټویټر خپلو پیغامونو کې شکایت کړی دی چې د دوی هغه کالمې نه چاپ کیږي چې سرخط پی ټی ایم وي. په دې رپورټرانو او کالم نویسانو کې دی نیشن دپاره باقاعدګۍ سره لیکونکي پخوانی سینیټر افراسیاب خټک او گل بخاری او د نیوز انټرنیشنل د پاره کالم لیکونکي مشرف زیدی، طلعت حسین او امتیاز عالم شامل دي. دوی وایي چې دوی ته د پی ټی ایم په حق لیکلې شوی خپل کالمونه واپس کړی شوی دي. په یو موقع دی نیوز انټرنیشنل کې د پښتنو د حقونو د یو مرستیال د خان زمان کاکړی یو کالم چاپ شوی و، خو د اخبار د ویب پاڼې نه دغه سمدستی لرې کړی شو. محمد تقی دی وایر میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان کې په پریس او په الکترونیکی میډیا د فوز اختیار سنوي خبره نه ده، بلکې د پاکستان آئین ساز ادارې ته د کال 1990 په 11 اگست د بانی پاکستان محمد علی جناح کړی تقریر هم د پاکستان د اسټیبلشمنټ په هدایاتو سینسر شوی و، ځکه چې دغه تقریر کې محمد علی جناح د سیکولر پاکستان په حق خپل نظر وړاندې کړی و. دینه پس د فیلډ مارشل محمد ایوب خان په کلهم دور کې د پاکستان پریس او میډیا د سخت ولقې لاندې ساتلې شوې وه او نن هم دا عمل جاری دی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
لاپور پلوتا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان لوی لار چې د شمالي وزیرستان څخه تیریږي هغه د سلور کاله بند ورستو خلاصه کړه شوې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان په رسمي توګه د افغانستان سره یو مهمه تجارتي لار تجارت لپاره خلاص کړی. تیر ورځ د شمالي وزیرستان سفر په مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو د غلام خان بندر لار خلاص کړی. دې ترڅنګ یې ځنی نورو ترقیاتی پروسو هم پرانسته کړی. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تجارتي لار کال 2014 کې فوز دغلته د وسلوالو پر ضد عملیاتو په محل بند کړی و. غلام خان د پاکستان او افغانستان 2600 کیلومتره اوږدې پولې باندې دریمه مهمه لار ده چې نورې دوو لارو کې تورخم او د چمن لارې شامل دي. خو د اتمانزو ځایي مشرانو ویلي حکومت د نور دروغو په وادو خلک نه دوکه کوي او د ضرب عذب عملیاتو په محل شمالي وزیرستان کې دي وران کړی شوی تر 300 نه زیات دوکانونو او سامانونو معاوضه تاجرانو ته ورکړي. د سیمې یو آزاد خبریال ناصر داوړ وایي تینه وړاندې حکومتونو هم وعده کړي خو په دغه سیمه کې یو روپۍ هم نه ده مصرف شوی.
شباز شریف تو نواز شریف تو ډېرې بلا سے ودی د کډنی هسپتال به جوړو دانش سکول به جوړو دلته به یونیورسيټي جوړو 4000 دیگر صدو به سبتنتی کور نه خولیو هغه به جوړو هغه کې لا اوس پورې س یو فیصد هم دوی خپل وعده سر ته نه رسولې. زه ورته اعلان ویلې سم ځکه چې منګورو چې د گزشته 15 کال نه صرف د امید نه علاوه د خلکو ته اوس پورې لا حسن دی ورکړی شوی.
افغانستان کې موجود د امریکا او ناټو عسکر سامان وړلو راوړلو لپاره د پاکستان هوایی او بحري لارو ته اړتیا لري. اوسنی وختونو کې یو بل باندې ترهګرو ته مرستې ورکولو په تورونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي. پاکستان کې داخلي سیاسي فشار له وجې هم پاکستانی مامورینو چمن او تورخم تجارتي لارې تړلې چې لامل یې دوو کالو کې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت د 2.6 بلین ډالرو نه 1 بلین ډالرو ته راکم شوی. چارواکو او تاجرانو د غلام خان تجارتي لارې خلاصولو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دې ګام سره به دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم راکم شي. د پاکستان او افغانستان تاجران د خپل حکومتونو نه غوښتنې کوي چې باید تجارتي اړیکې د سیاسي او امنیتي معاملو نه بلې وساتل شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګرانه خدمات مردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنۍ درې ساعته خبرونه اورئ. دغه خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو د خبرونه تاسو د ډیو رادیو په پاڼه باندې سره د تازه خبرونو او دغه شانته د یو شمېر نورو پروګرامونو کتای شي او اورئ شي. د دغه لپاره د ډیو رادیو په پاڼه پته ده www.divaradio.com. او خدمات مردونکو، د دې خبرونه څخه زه اشفاق مند سره د خپل ټولو همکاران اخلم اجازه. خاور زه ته غواړم د ډیورډیو همکاران به یو وار بیا د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. خاده و آباد و سید الله پمان.